په افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې د تاسو د ازادي راډیو اورئ په روانه خپرونه کې چې زه حمید مومن له نورو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوم اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان خپلو سرتیرو ته نوې لارښود خپور کړه. په سر کې بیا هم خبرونه لرو. د افغانستان کورنۍ خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له بهرنیو عسکرو غوښتي چې په افغانستان کې د یو میلمه په توګه پاتې سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون هڅه وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس اندېښنې لرې کړي. او په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واوري، امریکا او اروپایي ټولنه هیله مند دي چې د ایران سره د لویو هیوادونو اټومي خبرې بیا پیل سي. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ فیتریس له خوا په نوې لارښوونه کې له بهرنیو عسکرو وغوښتل سوه چې د یو میلمه په توګه په افغانستان کې پاتې سي. خو په عین حال کې په دې لارښوونه کې ویل سوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد سخته جګړه دې وکړي او په اداري فساد د ککړو چارواکو مخه دې هم ونیسي. جنرال فیتریس د بهرنیو عسکرو ته ویلي چې د افغانانو د ژوند او شتمنۍ ساتنې ته دې هم ډېره پاملرنه وکړي. د دې خبر بشپړ حال په روانه خپرونه کې اورېدلی سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک پرن کوشش وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس اندېښنې لرې کړي. د کانګرس ته وویل چې د افغانستان ماموریت ستونزمن دی خو بریالی کېدای سي. په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د لګښت د څارنې د توضیحاتو پر مهال د کانګرس غړو په افغانستان کې د اداري فساد او ګڼو نور موضوعاتو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. او حتی دا پوښتنه هم مطرح شوه چې د افغانستان نه کلنه جګړه د ګټلو ده او کنه. ریچارډ هولبروک دا ومنله چې په افغانستان کې د طالبان خلاف جنگ او د دې هیواد آبادی مهم کارونه دي، خو د اوباما د ستراتیژي دفاع وکړه. د وویل چې په افغانستان او پاکستان کې ماموریت د کاري ژوند تر ټولو سخت وظیفه ده. ریچارډ هولبروک وویل که چیرې زه د خپلې دندې په بریالیتوب باوري نه وای، نو ما به هغه وخت لا پر ایښی وای. البانیا د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرون خپل یو ټولی عسکر افغانستان ته واستول. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې البانیا خپل عسکر د جنگ لپاره بهر استوي. د ګربتي یونټ په نوم دغه 43 عسکر به شپږ میاشتې د امریکایي ځواکونو تر کماندې لاندې په کندهار کې خدمت وکړي. البانیا چې تیر کال یې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړی، کېدای سي نور عسکر هم افغانستان ته واستوي. او د فرمان ولایت د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې سیلابونو 14 تنه وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په کوی صافي ولسوالۍ کې د خلکو یو استاذ مولوی سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي او خلک مرستو ته اړتیا لري. په یو بل خبر کې د کونړ ولایت چارواکي وایي چې سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له حکومت څخه وغوښته چې په دې ولایت کې له سیلاب ځپلو سیمو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. دا و د افغانستان خبرونه. بهرنی خبرونه له سلطان محمد سره ورڅ خبرم.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امریکا جمهور رئیس په اسلام آباد کې د الوتکې د نسکورېدو د پرونی پیښې په اړه چې 125 کسه پکې مړه شول خپل ژوره غمرازي او همدردي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو اعلامیه وایي دغه پیښې عمومي منشي بان کی مون سخت غمجن کړي او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته یې په لیک کې د ملګرو ملتونو مخلصانه همدردي څرګنده کړي. دغه راز د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم له خپلې خوا یوې اعلامیه کې د دغه پیښې د ټولو قربانیانو کورنیو او دوستانو ته خپل ژوره غمرازي او همدردي څرګنده کړي. دو امریکایان هم په دې پیښه کې مړه شوي دي. اوباما وایي موږ ټولو هغو کسانو ته چې له دغې پیښې متاثر شوي دعا کوو او د امریکا ولس په دغه ویر کې د پاکستان د ولس تر څنګ ولاړ دی. د برتانیې صدر اعظم پرون هند ته خپل سفر پیل کړ او ګاونډي هیواد پاکستان ته یې د تروریزم د خپراوي په وړاندې خبرداری ورکړ. په بنګلور کې له خبریالانو سره د خبرو په محل ډیوډ کامیرون وویل چې لویدیځ له تروریستي ډلو څخه د پاکستان په ملاتړ سترګې نشي پټولی. مونږ غواړو یو غښتلی باثباته او ډیموکرات پاکستان وګورو، خو مونږ په هیڅ مفهوم دا نشو زغملی چې دا هیواد یې پرېښودلی شي څو دواړه لورو ته کار وکړي او د دې اړ وي چې د تروریزم خپراوي ته وده ورکړي، که هغه هند ته وي، که افغانستان او که د نړۍ بلې سیمې ته. کامیرون وروسته له دې دا څرګندونې کوي چې د امریکایي پوځ د پټو اسنادو خپرېدلو وښودله چې د پاکستان د استخباراتو اداره په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې لري. هند له اوږدې مودې راهیسې پاکستان په دې تورنوي چې د لشکرې طیبه په څیر د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هند لشکرې طیبه په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په حملو کې ښکېله بولي. امریکا او اروپایي اتحادیه هیله څرګندوي چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اتومي خبرې ژر بیا پیل سي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د ادارې مشره کاترین اشتن پر موویل هر ډول نوې خبرې باید یوازې د ایران د اتومي پروګرام په اړه وي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی هم وویل چې امریکا د دغو خبرو د بیا پیل لپاره پوره آمادګي لري.
As we desired last year and as we repeat here, we are interested in a process.
لکه څنګه چې موږ دغه غوښتنه تیر کال مطرح کړه، اوس هم تکرارو. موږ داسې یو پروسه غواړو چې لیوی غونډې زیاته وي او هیله لرو دغه پروسه د ایران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې ګڼو پوښتنو ته ځواب ووایي. امریکا او پلوی هیوادونه ګمان کوي ایران په پټه د اتمی وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي، خو تهران دغه تورونه ردوي. د ایران او د 15 جمع یو هیوادونو ترمنځ اتمی خبرې په 13 اکتوبر میاشت کې قطه شوې چې له هغې وروسته په ایران باندې بندیزونه سخت کړای شول. 15 جمع یو هیوادونه امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین او جرمنی دي. تمدا چې د قرغزستان جمهور رئیس روزا اوتومبایووا به نن د اوش ښار لیدنه وکړي. د قرغزستان په جنوب کې په دغه ښار کې د تیرې میاشتې په قومي نښتو کې شاوخوا 300 کسان مړه شول. د قرغزستان مشره په داسې حال کې د اوش لیدنه کوي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لخوا په دغه ښار کې د پولیسو د 500 مشاورینو د خورېدو په اړه کړکېچ رامنځته سوی. د قرغزستان دولت د دغو پولیسو ورتګ منلی، خو ځینې قرغیزیان یې مخالف دي. تېره اونۍ سلګونو کسانو د دغه اقدام اف په بشکی کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د قرغیزستان په جنوب جلال آباد او اوش خارونو کې د ازبکانو او قرغیزیانو ترمنځ د تیرې میاشتې د نښتو له امله څه د پاسه 300 کس مړه او 400,000 نور کډه شول. درنو اوریدونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه.
منځنۍ سپا 1298 او اف ام 3.15 د ازادي راډیو خبرونه اوري. په روانه خبرونه کې اوري چې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان په افغانستان کې خپل ځواکونو ته نوې لارښود خپور کړي. په دې اړه د یو کار په نظر هم دراوړو. ډاکټر اشرف غنی احمد زید د کابل نړیوال کانفرنس پر ریالي او مهم بولي.
دا یو علامه و هم د دنیا خلکو ته و هم د افغانستان خلکو ته چې پس لدینه با اساسي تصامیم په افغانستان باندې د افغانستان د خلکو له خوا نیول کیږي.
په روانه خبرونه کې له نوموړي سره د ازادي راډیو مرکه اورېدلی شئ. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 ګردې میز لرو چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې لخوا د افغانستان د روان جنگ په اړه د اسنادو خبرولو ته ځانګړې شوې ده. دا هم دروان خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیټروس لخوا نوې لارښوونه کې له عسکرو غوښتل شوې چې د یو ښه میلمه په توګه د په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخته جګړه وکړي او د مفسدو چارواکو مخه دې هم ونیسي. جنرال پیټروس عسکرو ته ویلي دي چې د افغانانو د ژوند او شتمنیو درناوی دې وکړي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اجانس د رپورټ په استناد د دغه لارښوونې مهمه برخه اوروي.
د جنرال ډیوډ پیټروس لخوا په افغانستان کې د بغاوت ضد مبارزې لپاره په یو نوي لارښود کې بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د یو ښه میلمه په توګه دې پاتې شي، خو په عین حال کې یې سرتیري هڅولي چې سخته جګړه او له فساد سره دې سخت چلند وکړي. دا درې مخیزه اعلامیه چې د جولای د میاشتې په 28مه په کابل کې خپره شوې د جنرال پیټروس په مشرۍ د ایساف ځواکونو د چلند لپاره یو کاري پروګرام دی. د سلر ویشتو ټکو په دې سند کې د ایساف سرتیرو ته لارښوونه شوې چې عامه خلک خوندي او د هغوی خدمت وکړي. یوازې دوی ته د امنیت په برابرولو او د دوی د باور په ګټلو سره افغان دولت او ایساف بریالی کېدای شي. په دې سند کې خلکو سره د اوسېدو په اړه بهرنیو ځواکونو ته ویل شوي چې خپلې ګډې اډې او جنګي پوستې د امکان تر حده هغو خلکو ته نږدې ځای پر ځای کړي چې دوی یې د خوندي کولو هڅه کوي. په دغه لارښود کې د معافیت له دود سره د مقابلې سپارښتنه هم شوې او لیکل شوي چې یوازې طالبان د خلکو دښمنان نه دي، بې کیفیته حکومتداري، فساد او د ځواک ناوړه استفاده هم خلک ګواښوي او ځوروي، چې په دې سره د طالبانو لیکې پیاوړي کیږي. په دغه لارښود کې بهرنیو ځواکونو ته دا هم ویل شوي چې سخته جګړه وکړي خو په ډسپلین سره، په دښمن برید وکړي او یوازې دومره مهمات وکاروي چې د جګړې د ګټلو لپاره کافي دي. لارښوونه زیاتوي د دې سربیره کچېرې موږ په خپلو عملیاتو کې عامه خلک ووژنو او یا هم د هغوی شتمني له منځه یوسو، نو موږ ځان ته له هغو زیات دښمنان پیدا کوو چې په خپلو عملیاتو کې له منځه وړو. او دقیقا دا هغه څه دي چې طالبان غواړي. د دوی په جال او لومه کې مه پرېوځئ. فاسد چارواکي وپیژني او د هغوی مقابله وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي حکومت یې د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دی، نو له حکومت سره د دغه هدف په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په لارښوونه کې بهرنیو ځواکونو ته ویل شوي چې د یو ښه میلمه په توګه پاتې شي او د افغانانو او د هغوی د شتمنیو درناوی وکړي. جنرال پیټریوس د جولای د میاشتې په 14 نیټې په افغانستان کې له جنرال مکریسټال نه د 1,000 عسکرو قمانداني په غاړه واخیستله. جنرال مکریسټال 13 میاشت د امریکایي چارواکو او د ولسمشر باراک اوباما په اړه د ځینو څرګندونو له امله له دندې ګوښه شو. اوباما ویلي چې د 2012 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کمول پیلوي او په دې توګه افغان ځواکونو ته یو مهال ویش ټاکي چې د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي.
په رپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پیټروس خپل ځواکونو ته نوې لارښود خپور کړی دی. ما د موضوع د هیواد د روانو پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان سره هم وڅېړله. جنرال صاحب، تاسو په نظر باندې دا لارښود څه ډول دی او تر کومه پورې کولی شي چې شته ستونزې هوارې کړي؟
ښه فالوتنی شو که چېرته جنرال پیټروس وکولی شي چې دغه خپل هدایت تعقیب کولی شي د تطبیق په هکله باندې، لپاره دې چې هغه مثلث دلته پروت ده چې انګریزان دي، اروپایان دي، امریکایان دي، دوی په خپل منځ کې هم سره وخت تر اوسه پورې دغه نښه کلو کې کوم تفاهم نه لري. خپله مفکورو باندې، په خپل خاصو باندې دوی عملیاتونه په مستقل شکل باندې په بعضو ولایتونو کې کړي دي چې
بل موضوع چې پخپله جنرال ډیوډ پیټروس پخپله لارښود کې ورته اشاره کړې ده، بهرني ځواکونه او بهرني افسران هڅولې دي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي ترڅنګ یا د افغانانو ژوند او شتمنۍ ته د درناوي ترڅنګ د فساد په وړاندې په مبارزه کې هم باید دوی برخه واخلي. او ورته تقریبا اشاره شوې ده چې د فاسد چارواکو په وړاندې باید د هغوی په پیژندګلوي او د هغوی سره د مقابلې په وړاندې باید اقدام وکړي. دلته تاسو فکر نه کوئ چې د دوی یو ډول مداخله به وشي د افغانستان په حکومتي چارو کې؟
داسې به ووایم چې مداخله خو په هر صورت باندې ده چې راغلي د خپله دغه مداخله ده. وري دوی چې پیسې ورکړي دغه پښتانه هم حق لري چې وي کې، دوی چې خپل اولاد ته وزني دغه پښتانه هم حق لري چې ما اولاد مړ کیږي او ته بې تفاوته ناشته. د ښه حکومتدارۍ د فساد د لمنه ټولونه د بیا رغونې په حساب کې خو کداغه مستقل صلاحیتونه هم د افغانستان حکومت ته ورکړي. تاسو ولیدل چې په دې نه کلو کې قطعا د ارزشي کار مابین تر نه غي، دوی به خپل کوم پیسې چې دوی ته ورکړل شوی د بیا رغونې په خاطر هغه به مصرف کړي، نه ظرفیت پیدا کړي په خاطر.
زموږ د پښتنه هدف دا دی جنرال صاحب چې تاسو په نظر باندې به د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دوی خلتیا به څومره ګټور ثابت شي، تاسو داسې اټکل کولای شئ؟
زه خو اټکل داسې کوم، په دې باندې باورم که چېرته عملا د ښه نیت عمل دا شی وي چې دوی وکولی شي هغه بودیجه د پروپوزل په مقابل کې چې دوی ورته ورکوي د هغه تعقیب وکړي چې هغه بیا په بعد فنا باندې لاندې شي، اختلاف مابین ته رانیسي. زه دا باور په دې باندې لرم چې وي کې اما د ښه نیت لرلو او په مقابل لوري کې هم د زړسوان دي په مقابل د خپل وطن کې د خلکو کې زړسوان دي ولري.
د هیواد د روانو پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې د ناټو د قواو د قومندان لخوا د پور شوي لارښود په اړه خپل نظر سرګند
ستاسو لا پیغامونه نه
منم مونږ د وټخه کې زره کول څه خبرې کومه زاده دولت مو د مخالفینو څخه غواړم د زنانه او ماشومان په منځ کې ځان مپټوي، نه ماشومان مطلب کوي، د شیطان په کول ما کوي تیامانله.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغان حکومت له طرحو او پلانونو څخه ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې د خپل مرستو 50% کې به د افغان حکومت له لارې ولګوي. د غرس په کانفرنس کې ځینې نورې مهمې پریکړې هم وشوې، خو پوښتنه دا ده چې دا پریکړې به څومره عملي شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د کابل د نړیوال کانفرنس له ترتیب او تنظیمونکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره په دې اړه او په ځینو نورو مسایلو مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
خغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی، غوړم په سر کې دلته سنو پختم چې په لاند ډول له نورو کانفرنسونو سره راتو وایست کابل د کانفرنس توپیر او فرق په څه کې دی؟
په دې کې څو توپیر دی. اول توپیر دا و چې سطحي توپیر ښکاري. مردا کانفرنس کابل کې او نور ټول کانفرنسونه باندې و، دا یو علامه و هم د دنیا خلکو ته او هم د افغانستان خلکو ته چې پس له دې نه به اساسي تصامیم په افغانستان باندې د افغانستان د خلکو لخوا نیول کیږي. دوم دا و چه طرح دیمو گویم پا دیر واضح توگه او پا میستو بانده پا اجرای قوی پا منسکه او بیاده قضای قوی سره او تقنینی قوی سره کاروسو او زل لدیر و دریو قوانه ممنونی. پا دیر تفصیل که موک هم پخپل بدهیو پوس پخپل مشکلاتو بانده او هم ده حل پلارو بانده پا منظمه توگه و خگیدو. نو دا کنفرانس که دا کنفرانس نو چه افغانستان دفاعی موقعیتو نیسی، هغه مسائل چې باید ورسره مبارزه وسی باید د حل لارې وړاندې سي. د دولت افغانستان لخوا مخصوصا د رئیس جمهور کرزي په اړه کې شرح حاصل. نو دا یو خصوصیت. دوم خصوصیت دا و چې د افغانستان او د دنیا د راشه درشه په چلند کې موږ یو بنیادی تحول وکړو او دا بنیادی تحول ومنل سو. په دې معنی چې تر اوسه پورې یوازې 40% د دنیا مرستې د دولت د بودجې لار نه راته. البته د بودجې دولت اهمیت له ابتدا نه وړاندې کړی و او مخصوصا د برلین په کنفرانس کې دی باندې، اما نن عملي ژمنه وسو که دا اصل وګڼي. اصلي لاسرونه څه ده؟ د اعتبار د فضا منصرس راوسته از هانو کې منطقي کې او ځینې برخې دنیا کې شک پیدا شوی و چې آیا د افغانستان ولس او دولت او دنیا په یو ګام او په یو هدف یا مخه روان دي یا په مختلفو باندې، او دا فضا برتم راخلله چې د اعتماد فضاسته په اهدافو کې وضاحت شده. او دوم در طول مهمه ده خلک افغانستان پریشانه چې آیا دنیا سره ریختیا یموک چلند په حقش لاره ده چې د اعتماد فضا دوی تر موجوده یکنی او هیله ده چې دا د اعتماد فضا منځ تر اخلی. اوس چې دا طول سره طوله کو مانای داده چې بیا یو دروازه یو ارسی د امید خلاص سوی، اما په دې باید پوسو چه ده ده ارسه خلاص اول پراخیدل پا عمل تعلق دی.
دکتر سیب یوه اندیخنه چه ده کابل ده نړیوال کنفرانس پا آره ده آغا داده چه خلق ده سی اندیخنه لری چه خواهی ده کنفرانس پریکلی او فیصلی هم عملی نیسی، زکه پتیر و کنفرانسونی که هم زین پریکلی تردیر پریکلی نده عملی سیوی. تاسو خلقو تاسه داد ورکوهی چه ده کابل ده نړیوال کنفرانس پریکلی با یو دبل پسی عملی سی پدا سیال که چه ستاسو پا باور او ده طول دنیا پا باور ده کنفرانس دیر مهمو.
زخوارم لخلقو نن دادو غوارم چه دوی چنگ عملی که زخود وطن یو وگلیم بیل هیچ نوا امتیاز زن دیتا وقف که چه دا ملی وقتنه عملی سی. اما وقتنه استاده چه در افغانستان پول وگری سیاست مداران بخواست توگه او زوان نسل راسیش منو که چه دی مثبت تغییرات فضا را ولو دا پیاو لاس نیکی. دا ایموگا او تاسی گرد مشترک ملی مسئولیت ده او دی کابل کنفرانس دی دی چرگندوی چه موگ ملی وعدت لرو زه پاروسکاری کسی مقابل که دارید لیم، اما نن وقتی چی ملی گت راخل لیم زه چند که دارید لیم دخل فضا که مکنگه کو که ده اعتماد مسئله راولو چی ملی مسئولیت لاجرایی مسئولیت نه فرق لری بیا به ده اعتماد فضا راسی. دومو برخد داده چی وقتنی باید پا ترخو بانده او پروگرامو او پروژو بانده مبدل سی. دلتا لمله شک ترازی داده چی آیا مگزرفیت لرو کنی لرو. اما زواب دیر مشخص ده. خبره ده ظرفیت نده، خبره ده استعمال ده ظرفیت. خوری که کافی ظرفیت ده. ده افغان معمار اهمیت پده که ده چه حق امکانات نه چه محیط که موجودی ده سی سر ترکیب که چه او کلی تعمیر رو نرازی. نو موږ باید د خپلو امکاناتونه داسې ګټه ورنه جګه کړو چې ته هیله لاس.
اما زه سب تاسو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړې او د سیاسي ارادې افغان حکومت وایي چې سیاسي اراده هم لري او تاسو هم یو څه اشاره وکړه چې ظرفیتونه هم ستړي باید ترې استفاده وسي. د افغانستان حکومت غواړي چې نړیوال باید د خپلو مرستو 50% د افغانستان د حکومت له لارې ولګوي. په داسې حال کې چې تاسو د اقتصادي مسایلو کارپوه یاست او دې ته په پام سره چې د افغانستان ډېر شمېر وزارتونو په تیر کال کې خپل عادي او انکشافي بودیجې یا پراختیا بودیجې نیمایي برخه نه مصرف کړي، تاسو څه ګمان کوئ چې آیا وب کولای شي دغه 50% لکه څنګه چې لازمه ده په سم ډول مصرف کړي؟
وزارتونو کې د مصرف ظرفیت موجود نه ده، اما بل برخه وګورئ چې مصرف د ظرفیت مصرف موجود د روغتیا په وزارت کې هیڅ مشکل د ظرفیت نشته، د کلیو د پراختیا په وزارت کې یو میلیارد ډالر تر مصرف لاندې هیڅ د ظرفیت مشکل نشته. فرق پڅ کې ده، هغه وزارت ته چې ملي پروګرامونه جوړ شوي او دا ملي پروګرامونه د انتقال په دوره کې جوړ شوي، اکثر وکي ما یو لاسترلود مثبت لاسترلود د خدای له برکته د ظرفیت قوت موجود. نو موږ کولای شو وخت چې د کلیو د پراختیا له وزارت نه ضعیفتر وزارت په ټول افغانستان کې، اما نن په یو قوت بدل شوی. نتیجه گیری داده که اوس دولت بیا 15 کاله د افغانستان دولت ملي پروګرامونه مخ وړل پردلی چې و، مګر نن ولسمشر او کابینه فیصله وکړله چې ملي پروګرامونه به بیا عمده طریقې که ملي پروګرامونه دوه ملي پروګرامونه په شپږ میاشت کې پلیسی موږ د ظرفیت قوت به پیدا کړو، ځکه د ملي پروګرامو بنیاد په دې اساس ده چې هغه کې حساب ورکول او شفافیت بنیادی ده او د پیسو د مصرف لاره په واضح توګه راتلی سي. ما دا پروګرامونه یو برخه جوړ کړي دي او که بیا ضرورت د دې و چې رښتیا دولت باندې اقدام وکړي، البته سړی به ورسره مرسته وکړي چې دا ظرفیت پیدا شي.
ګورئ، تاسو د کابل د کانفرنس تنظیموونکی او ترتیبوونکی واست او د ظرفیتونو خبره هم راغله، په ځینو ادارو کې دا ظرفیتونه هم ستاسو باور هم دا شته چې خو باید ترې سم استفاده وسي. څومره ډاډه یاست خلکو ته څه ډاډ ورکوي تاسو د کانفرنس ترتیبوونکی په توګه چې په شفاف ډول د کومې ژمنې چې سوي د نړیوالو لخوا د افغان حکومت ولګوي؟
دا مسئولیت د پښتنې د حکومت د مننه ده، ځکه تاسو خو د یو وګړی د افغانستان یم، هیڅ نو موقف نه لرم. ما دوه هفتې یو حکومتي دفتر کې کار وکړ او نویستم د سرطان کې په محض د کانفرنس خلاصو دفتر مې خوسي، ځکه ما یو ملي مسئولیت اوس د یو وګړي په اس باندې بس فشار او مرسته به وکړم، مثبت فشار، دا منفي فشار مانا نه ده چې دا ژمنې ترسره سي، اما له یو لاس نه آواز نه چکیږي. موږ یو بل سره ټول لاس ورکو تر څه په حرکت راسو. یوه برخه دولت پورې تعلق لري، اما بله برخه په پولیس پورې تعلق لري، او د ولس غږ باید انسجام پیدا کی، باید منظم سی، باید هدفمند سی. غفار خان ته ګور، پاچا خان اته لوی میراث مقتدسه ده، ولس ته انسجام ورک. وخت چې ولس کې حرکت راغی، حرکت پول پول نه کې حرکت راغی، حکومت کې حرکت راغی، تبدیل را بیل دین چې موږ ولسی کار همزمان حکومتی کار سره وکړو، تغییر با بنیادی نسی او تغییر با دوام دارن.
دکتر صاحب، بله پختنه غدا چه پا افغانستان که تاسو هم پی پیگه چه نامنی دیره ده پا دیره سیمو که خاص رول پا جنوبی سیمو که اول تزین لوی کمپانی دی چه پروژه دغه وړو کمپنیو ته ورکی او پدې توګه ډول فساد رامنځته کیږي، هم مالی هم د اداري منیجمنت او داسې نور دغه ستونزو دغه مشکلاتو ته په کتو سره د کابل د کانفرنس پریکړو ته به ستاسو نظر څومره زمينه مساعده وي او څه ستونزې وي او څنګه یې بعد مخه ونیول سي؟
معلوم ده یو پریکړه او محسوس د ولسمشر نطقه اومده مسله باید هیر نه کو. ولسمشر فیصله وکړه او دنیا نه وښتنه وکړه چې یو ډیر پیاوړی ساختمانی سکتور باید منسته راسی. نن افغانی قراردادی تا قرارداد پا چلورم لاس یا شپگم لاس رسیگی که دغه طرح مگملی کو هم ده خارج دولت نه هم ده داخل دولت نه دیبان ده اقدامات کوایسو او زازنیم ده برخه که خصوصی سکتور ده تر آخری حتم رسته اوک، زکر دنیا توجه هم جلبه کرده پا دیکی محصره ده. یو چشته گوری ایموک داخلی قرار دادم پا بدترین امنیتی شرایطو که لا هم کار کوایسی، زکه پیگید چه چوک او دوم موک یو عظیم ظرفیت لرو چه لغنم توسه گتنه دخیست آقای موک تنقیزی افسران دی ترچیل موک تنقیزی افسران نه منظمه ده کار یو قوه جوله نسی چه پا این حال که مدیریت ده کارو کی او امنیتی ونیسی موک بستون زون. اما دریم او اساسی خبر معلوم دارده چه ولس منز که باید حق مناطقو که چه نامنی ده باید پوسو چه علت ده نامنی چه ده زینه زایو که نامنی لدین راغلی او پا سول جرگی که دا تکرار سوله چه ده حکومت چارواکو نخبل موقف نه غلط استفاده او کرده خلکی مجبور کرده او دیتا ضرورت پده که ده چه ده مروار ورونو زرونه برده تلاسه سی تا تر چې موږ پوه سو موږ ټول یو خلک بلتون نه لرو، نو ځکه باید د سولې او امنیت په شرایطو کې د خلکو ونډې ته په اساسي توګه او هم کتنه او هم له پاسه هغه تغییرات راسي چې فضا مثبت است. او په موقتي توګه موږ باید داسې اقدامات وکړو، مثال په توګه خلک مکتب ته نسي تلی، الکان باید لیلی برابر که جنکه هم مکتبو ته نسی تلی باید جمعه ته لاړ سي، او یا د رادیو له لاړ نه یا د تلویزیون له لاړ نه باید پروګرامونه برابر سي ته زه ځای ته ورسېږو. د ډوډۍ د خوړلو طریقه یوازې یوه نه ده، په مختلف توګه سړی لارې برابرولی سي. هدف باید واضح سي چې دلته د امن راوستل دي او خلکو ته د خدماتو فضا برابرول دي. دې باندې په ګډه کار کولی سو انشاءالله په مخ تللی.
ډاکټر اشرف غنی احمد زیو چې د کابل د نړیوال کانفرنس د پریکړو په اړه زموږ د خبریال پوښتنې ځواب وله. د کابل نړیوال کانفرنس د روانې میاشتې په 6 نیټه جوړ شو چې پکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د شاوخوا شپېتو هیوادونو جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغان دولت د کانفرنس ته په بېلابېلو برخو کې خپلې طرحې وړاندې کړې چې یوه هم د افغان دولت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو لګول و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم بیرته کابل ته زو او اورو چې په کابل کې خبرېدونکو ورسپانو نن په کومو مسایلو باندې تبصره کړې ده.
راهي نجات ورسپانې په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په اړه یو مطلب خپور کړی او په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې لیکلي چې پاکستان باید افغانستان ته د تروریستانو صادرول بند کړي. ورسپانې ویلي چې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پاکستان ته جدي خبرداري ورکړی چې باید د تروریستانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. ورسپانې په دې اړه هم یو مطلب خپور کړی چې افغان حکومت باید تر 2014 میلادي کال پورې له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت ساتنې د مسؤلیت منلو لپاره ځان برابر کړی. د ورسپانې لیکلی چې په دې لړ کې د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته باید جدي پاملرنه وشي. د مقالې د لیکوال په باور یوازې د افغان ځواکونو د شمیر له زیاتوالي سره نشي کېدای چې ټولې ستونزې حل شي، بلکې د دغو ځواکونو د کیفیت مسئلې ته هم باید لومړیتوب ورکړی شي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې یو ورځ به هرومرو بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووزي، خو باید له هغې مخکې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لازمې هلې ځلې وشي. ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره باید د پوځي برخو ترڅنګ په افغانستان کې اقتصادي وده ته هم پاملرنه وشي ترڅو خلک آرامه او هوسا ژوند ولري. ورسپانې لیکلي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره په پاکستان کې د مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په اړه خبرې وکړې او په دې اړه یې ژور خفګان څرګند کړ. هیواد د کابل د نړیوال کانفرنس پریکړو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې کانفرنس کې افغان حکومت خلکو ته او نړیوالې ټولنې د افغان حکومت په وړاندې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ. ویسا ورسپانې په افغانستان او پاکستان کې د موجوده وضع او د محرمو استخباراتي اسنادو د خپرولو او د هغو د اغیزو په اړه تبصره کړي. ورسپانې لیکلي چې افغان حکومت باید د موجوده وضع په رڼا کې له امریکا سره خبرې اترې وکړي. د ورسپانې لیکلي چې باید د افشا شوو اسنادو په اړه جدي څېړنې وشي چې ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناسمو معلوماتو له مخې په افغانستان کې څومره قومي مشران وژلي دي. ویسا په بل ځای کې د افغانستان د جنگ په اړه د پټو اسنادو خپرېدو ته په اشاره لیکلي چې دا جنگ بې مفهومه دی. د مقالې لیکوال وایي چې هر ورځ د نویو اسنادو له خپرېدو سره د افغانستان د روان جنگ په اړه نور مسایل څرګندېږي او دا ثابتېږي چې ګوند دا جنگ بې مفهومه او بې ګټې دی. هشت صبح ورسپانې د خپل نن ورځې غنې په سرمقالې کې په سیمه کې د پاکستان د کړنو او له تروریستانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه تبصره کړي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا پاکستان به د سیمې لوبغاړی وي؟ هشت صبح ویلي چې کورنۍ ستونزې او اقتصادي فشارونه به پاکستان دې ته اړ کړي چې نور خپل دوګونی رول او سیاست هیر کړي. ورسپانې په بل ځای کې هم په افغانستان او سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته پاملرنه کړي او د محرمو اسنادو خپرېدو ته په اشاره لیکلي چې افغانستان یو ځل بیا دا فرصت پیدا کړی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه بدله او لا یې ګټوره کړي.
د دا روان خبرونه دویم نیمای ته رسیدو. سلطان محمد سرور را سره په استودیو کې ده او د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پروان ولایت په کوی صافی ولسوالۍ کې سیلاونو څوار لس کسه وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان نوې لارښوونه لاسکرو غواړي چې د یو ښه میلمه په توګه دی په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې دی د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخته جګړه وکړي او د مفسدو چارواکو مخه دې هم ونیسي. البانیا د امریکایي